لاس بجه شوی دا روانی و سات دیر برخه دا سندرو میلمانه خبرونه تا زنگره شوی دا خوب پایل که خبرونه ور پسی چو راپورنه. استرالیای خبریال لین اودینیل وای طالبان په دې د جاسوسۍ دانش ثابتولی. هغه په خپل او تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې پاړه جالي ټویټونه او د جاسوسۍ ادعا رښتیا نه دي. اودینیل له دې سره د طالب ویاندویانو سیالي د مسخرې وړ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې استرالیای خبریال لین اودینیل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او زیاته کړه چې نور به د خبریالانو په نوم بهرنیو جاسوسان په افغانستان کې پرې نه دي. خو اودینیل بیا ویلي چې د طالبانو لخوا که بخنی غختلو او افغانستان وتلو ته مجبور شوه چې لا وړونجونو سره د طالبانو د اجباري ودونو پاړه پر افورنو کار کړی وو. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جیک پوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ په د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تېرونۍ په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې کړي. د قرغزستان ولسمشر وایي هیله من دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرغزستان د ولسمشر صادر جپاروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې وشي. تمه ده چې د جولای په 23مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرغزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانو لوبو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه د آیرلند په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نېټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شلوریزې لوبې په پام کې نیول شوې دي. او روسیا او اوکراینی چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولای شي چې خپل غلا بهر ته صادره کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف ته د موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او ترکیې سره هم لاسلیک کړل. د پرونۍ موافقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات اوس بهر ته صادرېدلی شي. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو څو راپورونه. د طالبانو حکومت استرالیایي خبریاله چې تېره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې لین اوډینیل ته به بیا هېڅ کلم افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړي. خو میرمن اوډینیل له افغانستانه تر وتلو مخکې ویلي وو چې بیا به هېڅکله افغانستان ته ستنه نه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډیره تنده وه، استرالیایي خبریاله لین اوډونیل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلي کل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرې نه ږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن اوډونیل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغې وروسته ادعا وکړه چې طالبانو له دې وغوښتل چې د خپلو څو پخوانیو راپورونو له کبله بخښنه وغواړي که نه زندان ته به واچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریالې غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګند وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د ده په وینا له هېواده شړل شوي او نور به د ابد لپاره افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. لین اوډونیل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په 6مه له افغانستانه ووته او پاکستان ته ولاړه. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅکله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نشي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اوډونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همدارس د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ورمو رزوویل طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د ځورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. لین اوډونل په تیرو نږدې دوو لسیزو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغې په کابل کې د اسوشیټیډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو د دفترونو د مشرې په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسي مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت استرالیایي خبریال لین اوډینیل په جاسوسۍ تورنه کړې ده. میرمن اوډینیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یوه ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستانه ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبریالانو فدراسیون له مرستیال ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی یې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پروني ټویټ د لحن په اړه ترې پوښتلي دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر تند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د ویان لخوا نه، د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش دي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته له دې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبریال یا یو خبریال په جاسوسۍ باندې متهمه ولای شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارضی تمامیت په ضد باندې کار کوي، یا دوی د دغه هیواد وسلوال پوځ د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کوي، او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو بندې کړي. دغو مواردو کې کېدلی سي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګېږي، او تور کله چې لګېږي یا اتهام کله چې لګېږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي، او هغه مرحله قانوني مرحله خپله طی کاندي، پولیس، استخبارات، وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې دی عصباني سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت شوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره سوي دي، د دېو جزا یو ټویټ معذرت نه ده، هغه د افغانستان قوانین د هغو لپاره ځانګړي احکام لري، هغه ولې تطبیق نه سوله؟ نو نه تطبیق د هغو قوانینو یا د احکامو د هغو قوانینو دا په صراحت راښیي چې دا تور هم یو واهي تور ده.
او رسی پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیښه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې د طالبانو په مزاج برابر نه دي، نړیوالې رسنۍ او نړیوال خبریالان که هغه راپورته کړي او بیا دوی دغسې په بنسټ تورونه پرې باندې لګوي، دا به د دې لامل سي چې نړیوال رسنی د افغانستان د حالاتو نه ځان لری کاندي. زه فکر کوم دغه عمل چې اوس دوی ترسره کوي ډیر شبیه دی د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دې ته ونه کوي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. پر طالبانو یو ځل بیا غږ شوی چې د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټری ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځنی اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټولو ارګانونو چې دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصولو او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې لږ پرون ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې د دې هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولي، او د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو غږ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوي دي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکي کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تېرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوي برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انان سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون دا ښایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نویمه لسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده.
هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل. خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبر راکېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر زربین لاندې وي.